ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه ته ز احمد تکل تاسو هر کله کوم. نن سه شنبه ده د 1399 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی درويشته مرده چې د 2021 میلادي کال د جنوري له 12 سره برابر ده. د ازادي راډیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت غواړي هغه سلګونه زره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي چې د تیرې میاشتې له کمپاین څخه پاتې شوي دي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرچکی. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د بین الافغاني خبرو د بریا لپاره د تاوتریخوالي د بندیدو غوښتنه کړې. د هلمند چارواکي وایي د کجکی د برېښنا بند دوهم فاز د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي او د روسیې ولسمشر د ارمنستان او اذربایجان له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د بین الافغاني خبرو د بریا لپاره د تشدد د بندیدو غوښتنه کړې. ستيفانو پونتیکورو تیر ماښام په کابل کې د جمهوري ریاست د چارو د ادارې له مشر فضل محمود فضلي سره په کتنه کې دا غوښتنه وکړه. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو ټویټ کې د پونتیکورو له قوله لیکلي چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې له پروسې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام هم خبرې وشوې. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی د سولې د خبرو د نوې مرحلې د پرمخ بیولو لپاره اوس مهال په دوحه کې دي. د زابل امنیه قومندانی په شملزی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 14 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو ادعا کوي. د زابل د امنیه قومندانی ویان حکمت کوچی ازادۍ راډیو ته ویل چې دا وسلوال پرون دوشنبه په دوو کلیو کې ووژل شول.
14 نفر دښمن هم د سپینو خونی په کلی کې هم د بابر په کلی کې د بینت للی او شپږ نفر زخمیان دي او خوشبختانه سي دوست قوت ته هیڅ نه زیان او ضرر نه رسیدلی.
د دولت کوم مخالف ډلې د دې ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان په جګړه کې ښکیل اړخونه تل یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کوي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د کجکی د برېښنا بند د دوهم فاز درغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د دې بند درې توربینونه په مجموع کې د 100 میگاوټ برېښنا د تولید وړتیا لري. د هلمند ولی ویان عمر ځواک پرون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چارې په ډیر منظم او ګړندی شکل باندې روانې دي او کوشش هم د دې کې چې د چارو څخه لیدنه وسی او په منظم شکل باندې مخته ولاړ شي او تاکید هم په دې باندې کې چې په کیفیت په ډول باندې مخته ولاړ شي.
د کجکی د دوهم فاز د پروژې د رغونې چارې چې یو ترکی شرکت پر مخ وړي 2.5 کاله مخکې پیل شوې. پر دې پروژې شاوخوا 115 میلیون ډالر لګښت راځي او دغه ترکی شرکت به 40 کاله د برېښنا د تولید په ګټه کې شریک وي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي له دې سره به 100,000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. امریکا پر او اوکرایني وګړو او څلورو ادارو نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د امریکا د ولسمشري په تیرو ټاکنو کې د دوی د لاسوهنو د هڅو لقبله لګول شوې دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې د اوکراین د دې او وګړو نمونه د بندیزونو په فهرست کې ورزیات شوي. په اعلامیه کې ویل شوي څلور ویب سایټونه او د رسنیو ډلې هم په دې لیست کې ورزیات شوي دي. لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جلا بیان کې ویلي چې په نخښه شوی کسان د روسیې له استخباراتو سره په تماس کې وو او د اندری دیرکاچ همکارانو دیرکاچ په سپتمبر میاشت کې د بندیزونو په لیست کې شامل کړی شو. په امریکا کې د دغو اشخاصو او ادارو شتمنۍ کنګل کیږي او امریکایي وګړي له کاروبار له دوی سره منع شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او اذربایجان له رهبرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د مسکو په منځګړتوب د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د اوربان شپږ اونۍ پوره شوې. ولسمشر پوتین د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشنیان سره په پرونی کتنه کې ویل چې د اوربان موافقه تر ډیره رعایت شوې ده. د ناګورنا قرباغ پر لنجمنه سیمه د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر په 28مه نیټه پیل شوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 3200 کسان پکې ووژل شول. دوړو لورو په نومبر میاشت کې پر اوربان موافقه وکړه چې ورسره د روسیې نږدې 2016 ساتي ځواکونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شول. او روسای خبردا چې د هند سینما او کرکټ ډیرو ستورو ویرات کولی او انوشکا شرما ته د دوی د لور د زوکړې له کبله مبارکي ویلې ده. د هند کرکټ وتلي لوبغاړي ویرات کولی لیکلي چې لور یې پرون ماسپښین وزیږېده. انوشکا چې د هند د سینما پیژندل شوې ستورې ده، د 2018 میلادي کال د دسمبر میاشتې پر 11مه له ویرات کولی سره واده وکړ. کولی لیکلي چې میرمن یې انوشکا او نوې زیږېدلې ماشومه روغې دي. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. و باورې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هغو 3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین در رسولو هڅه کوي چې له تیر کمپاین څخه پاتې شوي. په یوه مرکه کې دا خبره څیړو چې خلک په دې کمپاین کې څه کولای شي.
خلک مجبور مکلف چې د سیاح ټیمونه د کور په کور ټیمونه راځي، هغه ته خپل ماشومان وباسي تر څو واکسین وکړي او هغه غلط روایت خلک د خپل عقیدونه وباسي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هدفي وژنو په لړۍ کې وژل شوي د عامې ساتنې د تصدۍ پخواني ویان ضیا ودان کوم دردونه په میراث پریښي دي.
له ودان څخه 15 اولادونه چې یو یې درې میاشتنی هلک او څلور جلکیانې دي پاتې شول. نه یوازې دا، ودان راته سپینګیری پلار او سپینسری مریضه مور هم پریښودل.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند غړو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا پریکړه لیک وړاندې کړی دی. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رایي ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرې د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هڅه کوي هغو 3 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورسوي چې د تیرې میاشتې په کمپاین کې له واکسین نه پاتې شوي دي. په دسمبر میاشت کې پلان دا و چې 9.9 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي، خو د ناامنیو او ځینو نورو عواملو له کبله 3 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې شول. په 2020 کال کې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو شپک 50 مثبت په حساب چوي چې د 2000 لومړي کال راځي تر ټولو لوړه شمیره بلل کیږي. په دې اړه په مخړې د سالی محمد سالی راپورتا.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي یو تخنیکی ډلې هغو 3 میلیونه ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د رسولو پر پلان کار کوي چې تیر میاشت د واکسین له عمومي کمپاین څخه به برخې پاتې سوي دي. وزارت وایي دا ډله به د نړیوالو متخصصانو په مالی او تخنیکی همکاري یو فرعي کمپاین عملی کوي. د دغه وزارت یو ویان نورالله تریکی پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي د واکسین په تطبیق کې د دینی عالمانو مرسته هم خپله کړي.
هغه زمون هیوادوال چې د 3 میلیونو په شاوخوا کې له دغه پولیو واکسین څخه پاتې دي باید ورته تطبیق شي. موږ دایمي دغه ټیمونه چې دي دا باید قوي کو، هلته نور هم ورته پرسونل زیات کو، پولیو واکسین ورته زیات کو، وخت او ټایمونه ورته زیات کړو. متردد کمپاین شروع کوو چې په جمعاتونو کې د علماو سره ناستې او د کلی مشرانو سره بناستې کوو، ناستې پیلو ان شاء الله د حج اوقاف وزارت په مرسته باندې.
په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. او په ګوزن ټول اخته ماشومان د 3 میاشتو او 3 کلونو ترمنځ عمرونه لري. په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ګوزړن د مثبتو پیښو شمیر 9 ته رسیدي. په افغانستان کې روانه جګړه، د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوي او نورې ټولنیزې ستونزې د ګوزړن یا پولیو د پیښو د زیاتېدو عمده علتونه ګڼل کیږي. زیات مثبت پیشی د افغانستان په امن ولایتونو کې سبسی ودی. د ورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ د اوسیدونکو نور محمد زوی 15 کاله مخکې په ګوزړن اخته سو چې اوس د 2 کلونو دی او پښه یې فالج ده. نور محمد وایي هغه وخت یې د ځینو ناوړه ټولنیزو باورونو له مخې خپل ماشوم ته د ګوزړن ضد واکسین ورنه کړ چې اوس پښیمانه دی.
افزه دې سره په تکلیف کې هم دا زړه سره دې زغینه نه وګرځول خو دې زغینه کله مې بوته بس هغه مې نه په ګردلا دا و سم زغیا نه ما چرا سندا چې په تکلیف سره ما جوړته ګرام ورته کلا یې سم
څه باندې 2 کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو کور پر کور د ګوزړن ضد واکسین د تطبیق مخه نیولې ده. په امیر روغتیا وزارت کې د پولیو لمنځه وړلو د پروګرام مطبوعاتي مسؤول میرجان راسخ ویلي که څه هم طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې جومات په جومات او کلینیک په کلینیک د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې، خو دغو ځایونو ته ډیر کم کسان خپل ماشومان د واکسین لپاره بیایي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي دوی په کندهار، روزګان، زابل او هلمند کې یوازې په مسجدونو او د مالکانو په کورونو کې د واکسین د تطبیق اجازه ورکړې ده.
په سیمو کې د متواتر توګه باندې د واکسین له پروسې نه د استخباراتي معلوماتو راټولولو په لپاره ګټه اخیستل شوې وه. موږ هم هغه سیمې جنګي سیمې مجبور اوسې بدیل لار ورته ولټو، ځکه مو نو دا پروسه داسې کړې وه. دا د 4 ولایتو پورې محدوده ده. په نورو ولایتونو کې د هیواد په عادي ډول باندې تطبیقیږي، موږ کومه ستونزه نه اوسه.
خود روغتیا وزارت چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې د ګوزړن ضد واکسین د کمپاین عملی کول هیڅ ډول سیاسي اړخ نه لري. په عام روغتیا وزارت کې د پولیو لمنځه وړلو د پروګرام مطبوعاتي مسؤول میرجان راسخ ویلي روغتیا وزارت د کورونا وبا له کبله مجبور اوسه چې د 2020 میلادي کال له فبروري څخه د 2020 میلادي کال تر اګست میاشتې پورې د ګوزړن یا پولیو ضد واکسین کمپاین وځنډوي چې د ستونزې هم ګڼ ماشومان له واکسین څخه محروم کړل.
و موریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت غواړي هغو 3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي چې د تیرې میاشتې له کمپاین څخه پاتې شوي وو. پولیو یا د ماشومانو د ګوزړن ناروغي ساري ده او وایروس یې د ماشومانو د فلج کېدو باعث کیږي. په دسمبر میاشت کې پلان دا و چې 9.9 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي، خو د ناامنیو او ځینو نورو عواملو له کبله 3 میلیونه ماشومان له واکسینه بې برخې شول. په 2020 کال کې په افغانستان کې د ګوزړن یا پولیو 55 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر نقیب کمول سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې کور په کور واکسین به څومره ګټور وي.
د کور په کور ګرځېدلو خو یو اساسي موثریت چې ثابت شوی دی هغه دا ده چې چون فعلا په افغانستان کې د امنیتي لحاظ او په قریو قصباتو کې د امنیت نه موجودیت د وجنه د کور په کور ګرځېدل ډیر موثر ته میږي او په خپل وخت او زمان باندې واکسین دغه ماشومان ته تطبیقي چلو سو د دایمي مایوبیت او مرګ میر څخه خلاص شي.
په لورو پرتو سیمو کې چې روغتیاي امکانات کم دي او خلک هم ډیر عامه پوهاوی نه لري، خلک یو ولسونه د وایروس د انتقال په مخنیوي کې څه کولای شي؟
دا کولای شي چې خلک مجبور مکلف چې د سیار ټیمونه د کور په کور ټیمونه راځي، هغه ته خپل ماشومان وباسي تر څو واکسینو کې او هغه غلط روایت خلک د خپل عقیدونه وباسي او بل یې صحیح مراکز ته انتقال کړي. دا غټ رول د خلکو چې د خپل ماشومان سره د آینده د دایمي مایوب کېدلو مخنیوي کوي.
روغتیا وزارت ویلي چې له فبروري څخه تر اګست میاشتې پورې ونتوانی د کورونا وبا له کبله په افغانستان کې د ګوزړن یا پولیو ضد واکسین تطبیق کړي. نظر مو څه دی چې دغه وبا به د ګوزړن یا پولیو په زیاتېدو کې څومره رول ولري؟
فوق العاده رول لري، ځکه چې په دې وروستیو کې چې په دې ټوله دنیا کې د کورونا د وبا یو پاندېمي شروع شوي او د هغې محدودیتونه د دې باعث شوی چې لوسو ماشومان د صحیح مراکزو ته بیرون عبور و مرور و نکی، نو بنا ان پیښې زیات شوي دي. هغه محدودیتونه کرونا لپاره نیول شوي دي د دې مخنیوي کې چې ماشومان صحیح مراکزو ته انتقال اول ته د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي. دغه پلاتن اوس روان دي چې دوباره دغه پولیو کمپاین دوباره شروع شي، چې رسو هغه منطقې چې د نبی بهري پد شي ودي، چې تقریبا البته د سخه یو مثال د غزنی په ولایت کې درې نیم لکه ماشومان د پولیو د واکسین نه محروم پد شي دي. قرار دی سایه سره
د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر نقیب کاموال و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین د کمپاین پر اغیزو خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ل ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، اوس هم د لویدیتس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: د ناسمو معلوماتو په جګړه کې افغان مشرانو ویاندان څنډې ته کړې دي. د لیکوال په وینا ولسمشر غنی او طالب جګړه ماران په معلوماتي جګړه بوخت دي او حکومت د اطلاعاتو د کنټرول لپاره جدي اقدامات کړي دي. ورځپاڼې د تخار ولایت د پخواني ویاند احمد جواد هجری یادونه کړې چې په یو روغتون کې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې د ټپي سویو کوچنیانو تر لیدو وروسته له رسنیو سره خبرې کړې وې او له همدې کبله زنداني سوی و. په هغه حمله کې ګڼ شمیر نور کوچنیان ټپیان سوي وو. د لیکوال په لیکنه هجری تمه نه درلوده چې د دې حملې په اړه د پوښتنې په ځواب کې به د معلوماتو په خاطر تر زندانه ورسیږي. پر همدې مهال د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواک ادارې د عامه اړیکو د دفتر مشر نرګس مومند رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي و چې د ولایتونو ویاندویان به نور له ولایتونو سره اړوند معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. د نیویورک ټایمز په لیکنه د معلوماتو رسولو په برخه کې د حکومت او طالبانو دریځ بیل دی، خو په تخار ولایت کې د اکتوبر د 22مې هوایي حملې ته د حکومت غبرګون په دې معنی دی چې حکومت نه غواړي د بیګناه خلکو د مړینو په اړه معلومات شریک کړي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي دا ادعا رد کړې چې حکومت هڅه کوي معلومات محدود کړي. د شاغلی صدیقي په وینا افغان حکومت د آزادو او فعالو رسنیو ملاتړ کوي او په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانین په سیمه کې بې ساري دي. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د آسیا برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي افغان حکومت له انتقاده بیره لري او نه غواړي خپلې تېروتنې ومني چې دا د دې په فکر ناسم دریځ دی. یورو ایشیا ریویو په خپل اخیری ګڼه کې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده: د بایدن د جنوبی آسیا ستراتیژي به څنګه د ټرمپ له ستراتیژي بیلوي. د خبرونې په لیکنه د بایدن بهرنۍ پالیسي به د ولسمشر ټرمپ له هغې ډیره بیلوي. لیکوال وایي بایدن ژمنه کړې چې د امریکا نړیوال مشرتابه به بیرته ترلاسه کړي، نړیواله ډیپلوماسي به پر مخ یوسي او د امریکا اتحادونه به د ډیموکراسۍ او بشري حقونو د پرمختګ لپاره وکاروي. په مقاله کې راغلی چې بایدن غواړي د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې هغه څه له منځه یوسي چې د ټرمپ ادارې پکښې رامنځته کړي وو. د خپرونې په لیکنه په داسې حال کې چې بایدن شایي د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې پراخ تغییر راولي، د جنوبي آسیا لپاره یې پالیسي شایي د ټرمپ د پالیسۍ دوام وي. د لیکوال په باور بایدن د ټرمپ غوندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ملاتړ کوي او د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د مرستیال ولسمشر په توګه په افغانستان کې د قواو د ځای پر ځای کېدو د پالیسۍ مخالف و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د زیا ودان کورنۍ وای افغان حکومت د ودان وژونکو ته د هغو د اعمالو سزا ورکړي. ودان د عامه ساتنې د تصدۍ ویاندو چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. د هغه کورنۍ وای ودان تل حق وای او همدای د مرګ باعث شو. لکابله په دې راپور کې واوري چې لدې پخوانی ویان څخه کوم ارمانونه او کوم دردونه په میراث پاتې شوی دي.
بی بی پهانځي محصله یم د لومړي سیمستر
یو وشکلنه اسما ودان د تل لپاره د ورور لسوري به برخښوه. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ودان بیا ناراضي
ودان یو مصروف او له مشکلاتو ډک ژوند مخ پر وړاندې لرلو خود پراخ حوصله او وسیټ اټر خوندو له ودان څخه 15 اولادونه چې یو یې درې میاشتنی هلک او څلور جلکیان دي پاتې شول. نه یوازې دا ودان راته سپینګیری پلار او سپین سری مریض مور هم پریښودل. له ودان وروسته د کورنۍ یوازینی سرپرسته زه یم.
نوموړي په خوست ولایت کې د اقتصاد پوهنځي د لومړي کال محصله ده. اسما ودان له حکومت د ودان د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه کوي. اغلی اسما وی افغان حکومت د سرپنا په برخه کې هم د ضیا ودان له کورنۍ سره مرسته وکړي. نهویش کلن ضیا ودان د خوست د شیخ صاحب پوهنتون د ادبیات پوهنځي څخه په لومړۍ درجه فارغه شوی و. ضیا ودان د خوست ولایت اصلي اوسیدونکی و او اوس د کابل په کارتینو سیمه کې اوسېده. ودان د افغانستان د عامه ساتنې ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤلیت پر غاړه درلود. نوموړی د یک شنبې په ورځ په کابل کې د کارتینو په سیمه کې په یوه چاودنه کې له خپلو دوو نورو ملګرو سره ووژل شو. لا تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د وژل شوي ضیا ودان نږدې ملګري بیا د هغه مړینې سخت خواشینی کړې دي. شمس اقبال چې له ضیا ودان سره له اتو کلونو راهیسې پېژندګلوي درلوده له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي ودان د باطل پر وړاندې د حق غږ و.
د ودان صاحب غږ د ملت غږ و. نه یوازې دا چې دوی د ملت غږ و بلکې د نظام د لا ټینګښت په پار هم یو راسا غږ و. ودان بیرته نشیره ژوندی کیدی. له دولته مو هیله دا ده چې د ودان په څیر نور پیاوړي ځوانان قدرونه هم لرو د هغې د ساتنې په پار دی مشخصه طرحه ترتیب کړي او عملي جامه دې ورواغوندي. څه ډول چې لازم وه د دوی ساتنې د بقا لپاره څه چې لازم ول ونه شول کېدی.
ښاغلی اقبال له افغان حکومت د ضیا ودان د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ضیا ودان د وژنې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند غړو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا پریکړه لیک وړاندې کړی. د دې طرحې په مسوده کې ټرمپ تورن شوی چې تیره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ د خپلو پلویانو برید هڅولی و. په یوه بله فقره کې له مرستیال ولسمشر مایک پنس څخه غوښتنه شوې چې د اساسي قانون له مخې ولسمشر له واکه لري کړي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو کاري ورځو کې د هغه د استیضاع د پریکړه لیک مسوده پرون دوشنبه د استازو جرګې د ډیموکرات غړو لخوا وړاندې شوه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د استازو جرګه چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي همدا اونۍ د ډونالډ ټرمپ د استیضاع لپاره رایه ورکړي. پر هغه تور لګول سوی چې د کانګرس پر ودانۍ یې د یرغل د تحریک هڅه کړې وه. پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل په نتیجه کې د یوه پولیس په ګډون لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. د ډیموکراتانو لخوا د وړاندې سوي مسودې په بله فقره کې له مرستیال ولسمشر مایک پینس غوښتنه سوې چې له خپل قانوني صلاحیت څخه په استفاده ډونالډ ټرمپ له واکه لرې کړي، خو جمهوري پالو غړو د دې حادثې مخه ونیوله. که ولسمشر ټرمپ د خپلې کاري دورې په وروستیو ورځو کې استیضاع سي، دا به د امریکا په تاریخ کې اول وار وي چې یو ولسمشر د خپلې کاري دورې پر مهال دوه وارې استیضاع کیږي. تر دې مخکې د 2000 لدې کال په جنوري میاشت کې په کانګرس کې د ډونالډ ټرمپ استیضاع پیل شوی و چې په فبروري میاشت کې برات واخیست. د امریکا د کانګرس ودانۍ چې د ډونالډ ټرمپ پلویانو تیره اونۍ یرغل ورور پرون دوشنبه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې بیرته پرانیستل شوه. پرون د احتیاطي تدابیرو په توګه اردو، پولیس او د ملي ګارد غړي د کانګرس د ودانۍ مخې ته راټول سول او شاوخوا یې اغزن موانع ودرول. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي په یوه لیک کې خپلو همکارانو ته ویلي که مرستیال ولسمشر مایک پینس په 24 ساعتونو کې د ډونالډ ټرمپ د لرې کولو لپاره د دوی غوښتنه ونه مني، د استازو جرګه به د استیضاع بهیر پیل کړي. د لیک په یوه برخه کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ د امریکا او حکومتي بنسټونو امن له خطر سره مخامخ کړی دی. تمه کیږي د جنوري پر 20 قدرت ټاکلی ولسمشر جو بایدن ته ولیږدول سي، خو ولسمشر ټرمپ ویلي چې د بایدن د لوړې او د قدرت د انتقال په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. اوس ډیموکراتان په یوه پاتې اونۍ کې د ډونالډ ټرمپ د دویم ځلي استیضاع لپاره خپله وروستۍ هڅه کوي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنگونه د پزله پوری خبرو اترو یو نوې برخه وړاندې کوو. خودش به پام وکړي د خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د بین الافغانی خبرو د بریا لپاره د تشدد د بندیدو غوښتنه کړې. ستيفانو پونتي کورو تیر ماښام په کابل کې د جمهوری ریاست د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلی سره په کتنه کې دا غوښتنه کړې. په دې کتنه کې د افغانستان د سولې له پروسې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام هم خبرې شوې. د زابل پولیس په شملزیو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 14 وسلوالو مخالفینو د وژلو ادعا کوي او وایي چې دا عملیات پرون په 2 کې وشول. د هلمند ولایت چارواکي وایي د کجکي د برېښنا بند د دوهم فاز د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د دې بند 3 توربینونه په مجموع کې د 100 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري. د اوبو د تنظیم ادارې ویلي چې له دې سره به 100,000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. امریکا پر 2 اوکراینی وګړو او 4 ادارو نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د دوی د لاسوهنو د هڅو له کبله لګول شوي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د اوکراین د دې 2 وګړو نومونه د بندیزونو په لست کې ورزیات شول. په اعلامیه کې ویل شوي چې 4 ویبسایټونه او د رسنیو ډلې هم په دې لست کې ورزیات شوي دي. د روسیې ولسمشر د ارمنستان او آذربایجان له رهبرانو سره په 3 غونډه کې برخه واخیسته. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د مسکو په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند شپږ اونۍ پوره شوه.